سلامونه د ازادي رادیو د اوسط خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په د اوسط خبرونه کې د ازادي رادیو درسي ساعت خبريږي خو په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو تر اړوم په پام کې دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې وایي د کمپاین به نن د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې شته. د راپورونو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 290 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د پولیو واکسین کور په کور نه بلکې اکثرا په جوماتونو کې تطبیقیږي. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې علاج نه لري خو یوازې د واکسین په وسیله یې وقایه ممکنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې له دې سازمان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 420 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. ډبلیو ایچ او پرون په یو راپور کې وویل چې د دې روغتیایي مرکزونو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیون خلک اغېزمن شوي. په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د 80، په جنوب ختیځ کې د 70، په دایکنډي او بامیان کې د 80، په شمال ختیځو ولایتونو کې د 12 او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې د 11 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د پنځشنبه په ورځ وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله به شاوخوا 6.3 میلیون افغانان چې اکثرا ښځې او نجونې دي روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې د پروژې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د خبر ورکړې او لیکلي دي چې مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د ټلیفوني خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سیمه ایز اتصال د دې پروژې د موافقې طرحه به ژر تر ژره بشپړه شي. بیان زیاتوي چې دواړو جګپوړو ډیپلوماتانو د سیمې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. د ترانس افغان د ریل لارې د پروژې د تطبیق درې اړخیز توافق د 2023 کال په جولای میاشت کې د سیمه ایز تجارت د پیاوړتیا او د پاکستان له بندرونو سره د منځنۍ آسیا د وصلولو په هدف لاسلیک شو. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار پیلېږي 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاسۍ بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. اسرائیلي چارواکي وایي په بشري مرستو بار 111 پرون غزې ته ورسېدې. د فلسطین په چارو کې د اسرائیلو د حکومت ځانګړي ادارې پرون خبر ورکړ چې په دې مرستو کې اوړه او نور غذایي مواد شامل دي. د ادارې په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونه به د غزې په ترانګه کې خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به تر وسې وسې هڅه وکړي چې دا مرستې د حماس تروریستي ډلې ته ونه رسیږي. په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره 13 اونۍ جګړه ځپلې غزې ته بشري مرستې ورسېدې. اسرائیلو د مارچ میاشتې له پیله دې ترانګې ته د بشري مرستو پر رسولو بندیز لګولی او وایي چې حماس ډله دا بشري مرستې پلوري، سو وسلې وپیری او خپلو جنگیالیو ته پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو خبرداری ورکړی چې که پر بشري مرستو دا محدودیت دوام وکړي نو ښایي غزه له قحطۍ سره مخامخ شي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دای پر مسکو د نورو مالي اقداماتو په اړه غور کوي. ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر خاوره د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې دای د پوتین له اقداماتو خوشاله نه دی، ځکه د ده په وینا پوتین ډیر خلک وژني او دی نه پوهیږي چې په هغه څه شوي دي. ترامپ وویل دای پوتین له اوږدې مودې راهیسې پیژني، خو اوس هغه پر ښارونو توغندي وروي او خلک وژني. له دې څرګندونو وروسته ترامپ وویل چې قطعا به پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي څو د سولې خبرو ته اړ کړي، خو هغه کوم مشخص اقدام یاد نه کړ. ترامپ دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل اصلي متحد د بیساري انتقاد په ترڅ کې هغه څه چې نوموړي د روسیې د حملو پر وړاندې د متحدو ایالاتونو چوپتیا او بلله وغندل. د اوکرين پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د تیرو دوو ورځو حملو دیارلس کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړ او روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل او مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریشه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریشه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوي ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 22مې صفحې څخه بیا تر 50مې صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل پاڼه، ساقه، ریشه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریشې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، وده کوي او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپله نبات و ساختمان چشي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډیرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عیني حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپل زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلی اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټي خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري هغه د چش په نامه سره یادیږي د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې چې شي کیږي غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې د هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري. چې د دې څخه بیا موږ وایو پانه ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چشی و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. ورسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوځنده یا هم لاس ډنډر، دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې واده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې واده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده ونمو وکړي، چې دا څه دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یو څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی وي، هغه پر منځ چې کو قطع کو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده، او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ، او کله چې زه دا موضوع تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي، او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري، او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغه برخه کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه کوي، اوبه او معدني مواد چې کم د ریښې څخه جذب کیږي هغه را اخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغه لرګین برخې په واسطه څه کیږي لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخت موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو، او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټې وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي، او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوشت سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفین لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري، او موږ وایو د دې جوړښت کې خپل د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري، او د دې هغه لاندینۍ طبقه دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لري. لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چې د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندۍ ده. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چیرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د مواد انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندۍ چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازی رګبندۍ چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولای، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولای، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې د موږ کولای سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کو، ځکه د دې اصلي چې د نسبت و فرعي ته ډباله ده. هغه لکه موږ د توتو د سیبو د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشناسو، او موازی رګبندۍ کې چې ده لکه غنم، جوار د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼې چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوه متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سرخلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنۍ برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي، او دریم سوال د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی وي. ساسې د توجه څخه نړۍ نړۍ منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاس اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې څپرکی کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او د نسره به موږ او تاسو د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسو وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول دي، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دی یا هم سوري لرونکي فایلم چې دی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دی د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دی هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دی ټولې زیاتره چې دی موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندۍ موجودات چې دی موږ وایو چچونکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چچونکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چچونکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې تسوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخه ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري لارې او د ښکارونو لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشم مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او همداسی دیر نور دولونه دی. زنی چی دی ده دوی ده دولو سخه ده مثال پا جوان پا دیرو برخو که ور سخه شگرتی اخستر که جاو زنی چی دی ده انسانانو ده پاره خطرناک که دلی. سی لکه جلی فیش چی دی ده دی زهر چی دی حقا دیر دردون که دی چی ده انسانانو حتی دمرین لامل هم که دلی سی. او یو دولی مرجان دی چی ده هوگو سخه پا زیوراتو که هم دارنگا پا مثال ده کورونو پا جوروولو که او پا دیر نور برخو که ور سخه استفاده که. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې شه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي، چې دوی د کوچي خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د اوغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چیکي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هغه چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجيږي، او دغه هغه چې د پلاروا بدلی خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي الته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دی موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته، مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلیږي. کله چې په لاروا بدله سوه، هغه و حلزون ته ځان رسي، هلته وده کوي. چې کله خپل وده وکړله، خپل پړاوونه یې پوره کړله، د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلیږي، او د ځیګر په ناروغي باندې اوغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجي. موږ وایي دا چنجان چې دی پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګه کورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده، هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال موږ د دغه د غایته مواد لري، یا مثال دی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي، کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته مواد سره مثال خارج سي، د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي، د هغه په نس کې چی کیږي؟ چیوي. چې دغه اګی چې کله وچاو دی، هغه په لاروا باندې بدلیږي، او د ژوند د غویي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلي، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي، د ژوندۍ په انسانانو کې د ناروغۍ لامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغۍ، د نس ناسي ناروغۍ، د همدارنګه ډېر نور لاملونه، ډېر نور علائم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فایلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوش پېشل سوي دي، چاچا پېر سوي دي، چې دغه پوش چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي، هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژنو. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د سدواره خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري، او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري، د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجيږي. کچیر دلمر رنا پر دوغو چنجانو د اسکادس پر چنجی باندې ولګیږي د دوی هغې چیکي وروژنه. نو که مگر کچیر دلمر رنا پر ونه لګیږي دوی کولی سي تر کلونو کلونو باندې چی پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه یې پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیسټم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیسټم ته ځان ورسي تر کولمو پورې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي هګۍ را دغه کوي زیړوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې یې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کړي د دوی د هضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی. هغه وایو د کوخ چنجۍ چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنی برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنی برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غیطه موادو په واسطه چې کېږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کاله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسېږي چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کېږي لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کېږي هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کېږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کېږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه او کو سابه باید همیشه پاک پریولو د پاکو اوبو څخه استفاده وکو او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي نومان یې واخلئ. دویم سوال دی جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی د پسه د زیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه او پیژندل نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسې درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ځایاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترڅ کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې د هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دی هغه څه کوي پاکي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دي په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولی جوړ شوی، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بنچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تش بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوي دي نشلیدلی دي. ورپسې راځو بولي مجرا پیژن. بولي مجرا چې ده یو نری ټیوب دی چې کم تشې بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي، چې موږ وایو ده د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي، د خارښت او سویل عمل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشې بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسې راځو بلې مهمې موضوع ته، چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري، چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې دي کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شکه مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده، په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې اوسه، د دې کم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي، پر چې بیا د سپینکټرونو لاره ده. ورته راځو مرا تاسی مخ کی اول د نفرونو نو مو یاد کړی چې نفرونو چې دی په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله، دی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینې چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایي تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو، نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري، چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه، چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانان د جوړښت ځانته ورته ویشته ډول رګونو په ډول سره دغه چې سیوی دی تاو را تاو سیوی دی را پیشل سیوی دی، چې موږ وایو په دغو برخو کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي، اکم اضافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي، دلته د لومړي شبکې ویش ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي، کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کم چې فلټر صورت ونیسي، ځینې قندونه دي، آیونونه دي، امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي، په لویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخه ته د اضافي توکي. اور پسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچې کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مثانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل په ځان کې چې کوي ذخیره کوي، تر 300 پر دغه مثانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دی هغه غیر ارادي توګه سره چکیږي خلاصیږي، مګر بهرني سپنکټرونه چې دی هغه به چی دی ارادي دی غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو زنې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایو. د پښتورګو کاني سره صورت نیسي ډېری وخت چې دی د لګنچا چې دی په اخرنی برخه کې د کم کلسیم میگا دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دای سی په لګنچې کې چې سی په اخرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامسته کېدو لامل کیږي. کله چې مثال پر دی نور مواد هم راځي اله تر رسوب کې دغه کانو د غټېدو لامل کیږي. ځینی وخت چې دی د تشو بول سره کې چیرې کوچنی اوسته چې بول سره یو ځای چې کېږي خارجېږي، که چیرې د دوی غټو اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کېږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي، او که چیرې مثال ډېر غټو اوسي هغوی نسي کولی چې د چیسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا چیسي سي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېر مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه موږ تاسو وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو لامل چې کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپل د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کې د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن ووسي. او کشتورګي د ډیر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډیر نورو علایم د ښکار کېدو لامل کېدلی شي. او کله چې دغه کم کشتورګي چې د خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې راځي، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وشي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه شي کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې تازه موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نیوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به د کم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کم پښتورګي چې داخل کم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجيږي. او کچېرې مثال د ډبرې موږ ول ډیر توسې به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی شي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډیرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یو لار چې د وین د ډیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی شو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د ډیالیس دسکا چې د سلفان په نامه یو توراتاو کاغذ نل څخه چې سوي دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دی موږ وایو د مالګي محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دی دغه کم اضافي مواد چې دي هغه دغه نلونو دیوالو ته ځي، اول ته د مالګي په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسیږي تر څو هغه کم دغه چې دی نور غړ خپل تر تحصیل لاندې رانه ولیا، چې د په څو وختو کې باید حتمن چې مثال په هفته کې باید دوه وارې حتمن اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی شي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کیږي، کېدای شي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، دا هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا شي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی شوی اوسي. زموږه ستاسو نن ورځې موضوع په خلینې برخه کې راځو. پښتنه ته لومړی پښتنه ده نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه ده پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېمه پښتنه ده پښتورګو پیوان په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې لچ ټول جوړ او صحتمند وایست. شرق لاست لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو چې د تیل وس په ادامه ده. په تیل وس کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو پیژندې، چې په هرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندۍ موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسه تجزیه کوونکي به اوسه. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کوم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکو ته نه رسیږي. مثال خبره یو نبات کچيري اوس یو د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کوم انرژي خپل په ځان کې جوړي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسی، یو څه اندازه د چکیږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایي دغه کم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وویل چې مار چې دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، مار چې دی هغه سوی خوري. اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی وو، هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان اندازه انرژي د چیکره ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مار ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان د یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چکی خپل ځان تغذیه کړي. دا غره کم کچيري باز په نظر کې اوس په درې مصرفونکي کې راځي. کله چې د مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نشي ترلاسه کولای، نه د ضرورت ورته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چیو کې خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د هرم اغلاندنی برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي، مار راځي، او په اخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په اخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارونه خوري او هغه څوک چې کېږي رالنډیږي، یعنې اوغون د نباتات چې کېږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو، په بیولوژیکي او ملکي مدار ټول موضوعات وپیژندل، او په دې باندې پوسولو چې کوم غیر ژوندي موجودات چې دي هغه د ژوندي موجودات لپاره چاپیریال آماده کوي، د دوی لپاره د ژوند دی پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې هغه ورته عامل کې چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندي موجودات پرې مخته یوسي. مثال خبرې شو، مثال اوبه دي چې بل اوبه د ژوندي موجودات ژوند ناممکن دي. نن ورځ راځو دغه موضوع غاڼي چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال د غیر ژوندۍ موجودات د دوی دورانونه وایي چې دوی سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ تاسو درس به د یو سلو نهه مې صفحې څخه بیا تر یو سلو دیارلسې مې صفحې پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ شیشي لري، یو د دوران لري. مثال دوی چې کوم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کوم تغذیه چې دي غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته چی کوي و چاپیریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ وویل کله چې تولیدونکي دغه کوم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده شي برابرې، خپل په ځان کې قندونه کم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرې، چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه مثال غسی واخیستل سي دا کوم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر دریم مصرفونکو پورې، کله چې دریم مصرفونکي له منځه ولاړ سي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې ښخ کړل سي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپیریال ته سپارل کېږي. چې دلته په دې په منځ کې یو دوران وجود لري، څونه مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخلي هغونه بیرته چاپیریال ته چې کوي ازادي. مثال انسانان دی، هغوی د چاپیریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټول شان څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخ ته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مرسي او جسد یې په خاورو ښخ کړل سي، د دغه جسد چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خاورو ته او د خاورو څخه کوم مواد چې دي مثال ګازات چې دي هغه هوا ته زدیږي، او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو دخوا جذبیږي. نو راځو دغه کم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربون ډای اکساید دوران، او د نایتروجن دوران شامل دي چې دوی څه کوي په تفصیل سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسو ټولو پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی دی. که چېرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو ورکولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټوله پر څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول، او د جامد په ډول. یعنی په دې دریو حالتو سره موږ شش کولای سو اوبه پیدا کولای سو، چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې دغه کله چې اوبه ویش ول سي او په چی باندې اوړي په غازات باندې اوړي په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ سره استفاده کوو همدارنګ د جامد په ډول چې هغه جلی واو دا یخې دا ټول چې دی د جامد په ډول سره چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي جلی وریږي د دې څخه دغه سمندرونه او د کی رسندونه ورودونه او بزه او کوم چې د زمکی په واسطه جذبیږي هغه هم بیرته چشتلار پیدا کوي و دغه دورانونو ته سندون ته لار پیدا کوي کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ول ویږي هغه په براس بدلیږي چې په دغه وخت کې دوی یو څه کوي دوران مختوري چې دغه غاز مثال په براس باندې کله ته دغه براسونه د غازا چې د یخنی و طبقو ته ورسیږي به چې باندې بدلیږي په باران په وریځو باندې بدلیږي چې دغه وست څخه بارانونه او کچیلی تر هغه لا یو طبقو ته ورسیږي په جلی او په وارو باندې بدلیږي دا رقم او بچي لوی دورانونو ته مثال د زمکی په واسطه جذبیږي د چاپیریال کې د خاورې په واسطه د نباتات په واسطه د انسانانو په واسطه دی چې دی بیرته د یو څو مودې وروسته د اتموده د دوه ژوندۍ موجودات څخه بیرته و اتموسفیر کې چې کیږي ازادیږي مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو نبات چې کله د دغه عضوي مواد څخه په استفاده مثال د اوبو څخه استفاده وکړي او بعد شي کې جذب کې یو څه اندازه کله چې د خپل عملیه سرته رسیږي په هغه وخت کې چې کوي و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دغه د فوتوسنتیز عملیه اجرا کې یو څه اندازه اوبه د دوی د پانو پر سر باندې ښکاره کیږي چې دا کله په براس بدل سي بیرته په دوران کې چې کیږي شاملېږي دا رقم کچې نو موږ وایو د دغه نبات څخه درې مصرفونکي پرې چوسي دا اوبه ورسیږي دا اوبه چې دی بیرته دا د انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي دوی چې کله جسدونه پاتې سي او په ځکه کې شخ کړل سي دوی یو څه اندازه خو چې دی هغه په خپل روزانه مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي د اوبو د لارې خپل تند ماتي دا چې دی بیرته د دفي د سیستم په واسطه ای تراهي سیستم په واسطه بیرته په چاپیریال ته چې کوي انتقالي او هغه اندازه چې دوی په وجود کې پاتې کیږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره هغه د دې ستونه چې کله په ځکه کې شخ کړل سي بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کیږي او بیرته په چاپیریال ته ازادیږي یعنی موږ وایو د تشدید یو دوران دی څونه چې د چاپیریال څخه حق اخلي بیرته په چاپیریال ته غونډه اندازه ازادوي د غره کم ژوندۍ موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي خپل ځان شي کوي په خپل ژوند پر مخ ته بیای چې دوی هم کله چې مثال د لمنځه ولاړ سي د دوی د عمر جسدونه چې دی هغه چې کیږي بیرته په دغه اوبو کې د دوی هغه پات مواد په اوبو کې جذبیږي او په براس باندې د بدلی د مثال په سمندرونو کې هغه چې کله د المان رنګ پر ولویږي پر دغه اوبو باندې هغه بیا په براس باندې بدلیږي او بیا یو دوران صورت نیسي ولپسې رازو د اوبو دوران صورت پسې رازو د کاربون دوران ته لکه څنګه چې اوبه یو دوران سرته رسي کاربن هم زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندۍ موجوداتو په منځ کې چې یو دوران سرته رسي چې مثال موږ وینو نباتات الجان بکتریاوي د ټول چې دغه کاربن څخه د کاربن دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیاتې ترکیب په عملیه کې چې کله د زیاتې ترکیب په عملیه کې دغه د کاربن دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې هغه چې کېږي د هغه د تعامل په ساتاسو د زیاتې ترکیب په پایله کې کاربن ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چکی قندونه او شان جوړي د تعاملات په بدل کې چې مثال دوی چې دی د رقم د کاربن دوران چې دی هغه خپل په عمومي په درې ډول سره صورت نیسي په چاپیریال کې لومړی چې دی د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه چې زموږ د نباتات په ګډون ټول ژوندۍ موجودات که موږ انسانانو او اوسو حیوانات اوس د ټول چې دی د تنفس په نتیجه کې د کاربن شکی د اکسیجن مثال زموږ بدن موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربن ډای اکساید چې دا یا هم ډیر کاربن لرونکي وینې چې دا هغه شکیږي و سږو ته لیږدول کېږي چې هلته صافیږي او ورسره اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخليږي او یو څه اندازه کاربن ډای اکساید شکیږي خارجيږي نو چې دا خپل د زموږ په وجود کې څه یو دوران ست د تنفس د عملیه په مرسته ورپسې سوځیدل دي. سوځیدل چې دی کاربن چې دی د احتراق یا سوځیدل عملیه په بهر کې موږ وایي کاربن ډای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته چې کیږي ورګرځي، چې دغه کم کاربن چې دی د په لرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدی سي چې بیرته موږ غواړو دغه کاربن و چاپیریال ته داخل سي، دغه دپاره باید لرګي وسوځول سي. او کاربن چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولی شي چې د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې د هغه څخه ډېر پاتې شونې بیا لاسته راځي. لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربن باندې د تودوخې فشار او فشار له امله دوی په څه باندې په سکرو باندې په نفتو باندې د ځینې ژوندي موجودات چې کله شخ کړل سي د دوی کې هغه موجوده کاربن د دغو تودوخې او فشار له امله چې کېږي په نفتي موادو، ډبرو سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې چې کېږي بدلون مومي، چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځول سي د احتراق د عملیه په واسطه دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادېږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېری